په افغانستان کې څلور بجې شوې دی. خبرونه تمه زنو ریاست لري. هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونه بي ځای وبلل چې ویلي دي هیواد په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه بي تفاوته نشي پاتې کېدای. د غراز افغانستان د نړیوال قانون لمخې څومره لخپل وبو څخه د کار اخیستو حق لري په دې اړه مو د حقوقي چارو له یو کارپوه سره خبرې کړي. خوخ پرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه زما همکار اجمل ان وړاندې کوي.
افغان چارواکو د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې دي. د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو فرقوې د کندز ولایت په ځینو سیمو کې په وروستۍ عملیاتو کې 50 وسلوال وشلې دي. او د پاکستان صدراعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په دوه ورځني رسمي سفر دوشنبه ته رسیدلی ویل شوی چې نوموړی به دغلته د تاجکستان پر ولسمشر سربیره له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم وګوري. پمخلی بشپړ خبرونه ته. افغان چارواکو د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې دي. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان نجیب الله آزاد نن ازادۍ رډیو ته وویل افغان حکومت حق لري چې د اوبو د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو اوبو د ولس په ګټه کار واخلي. د ایران ولسمشر د سې شنبې په ورځ په تهران کې یو نړیوال کانفرنس ته ویلي وو چې په افغانستان کې د کمال خان، کجکي او سلما بندونو پر وړاندې بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. یو شمېر افغان کارپوهان وایي ایران په هغه ولایتونو کې دا بندونه پکې دي د طالبانو په شمول د وسلوالو ډلو ملاتړ د همدې هدف لپاره کوي څو د اوبو د بندونو د رغولو او ودانۍ چارې ټاکنې کړي. د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو فرقوي د کندوز په تلوکا او انګورباغ سیمو کې د کومندوز واکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال وژلي او 30 نور ټپیان شوي. د ځانګړو واکونو د فرقې مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې چې نن خبره کړې ویلي په وژل شو کې په دشتیارچي کې د طالبانو د سرې قطعې قومندان قاري حسن، د تخار د اشکمشک ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي نقیب الله، قاري عبید په نوم د طالبانو یو بل سیمه ییز قومندان او همدارنګه د منصور او ملا نعیم په نومونو دوه پاکستاني طالب قومندانان شامل دي. دا څنګه عملیاتو فرقوي د عملیات د هوایی ځواک په مرسته شوي دي. دوی خپل لوري ته دا وخت تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کابل ښار د 15 عملیاتي حوزې په مربوطاتو کې نن دوه توغندي لګیدل دي چې لږ تر لږه دوه کسان وژلي. د 15 عملیاتي حوزې امیر کبیر احمد برمک ازادۍ رډیو ته وویل یو توغندی پر یو کور لګیدل چې یو ماشوم او یو مېرمنې وژلې دي. خغلی برمکوی لومړنی جزئیات هم دادی چې دا لاله رضای وشتل کیدونکې توغندي و یو پر یو کور لګیدلی و ماشوم او یو مېرمنې وشلې او یو بل تنې ټپي کړې. د کابل د 15 امنیتي حوزې امیر زیاته کړه چې دویم توغندی له کور لري لګیدلی او چاودنه یې نه ده کړې. خغلی برمکوی ګمان کوي دا توغندی د پغمان د درې څخه به وشتل شوی وي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بلخوا د فراه ولایت چارواکي وایي تېره ورځ د انارداری په ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي. د فراه د امنیه قمندانۍ ویاند اقبال باهر نن ازادۍ رډیو ته وویل ماین د دې ولسوالۍ مرکز ته په تللې لاره کې ښودل شوی و چې د ولسي خلکو یو ماستا ډوله موټر پرې برابر شو. د بلخ د ملي امنیتي اداروي په دې ولایت کې د ترهګرو هغه دولس کسیزه ډله نیولې چې د دې ادارې په وینا غوښتلې د اختر په ورځو کې بریدونه ترسره کړي. دا بلخ د ملي امنیت ادارې د خبره نن په یوې خبر پاڼه کې کړې ویلي دي چې دې ډلې د عبدالهادي په نوم د یو تن په مشرۍ فعالیت کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دې هیواد کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي او دا مسله د جدي اندېښنې وړ ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي نن ازادۍ رډیو ته وویل چې د 1906 هجري شمسي کال په لومړیو درې میاشتو کې دوی د خصو په وړاندې د زور زیاتی 925 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه دا موارد په سلو کې څه باندې اته زیات شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن دوشنبه ته په دوه ورځني رسمي سفر رسیدلی ویل شوی چې نوموړی به دغلته د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري او همدارنګه به له امام علي رحمان او افغان ولسمشر اشرف غني سره په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسول زاده او نور حکومت چارواکو نواز شریف ته نن د دوشنبه پر نړیوال هوایي ډګر هرکلی ووایه. همدارنګه ټاکل شوی چې سبا نواز شریف د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان او افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل دا درې اړخیزه غونډه به په سیاسي او اقتصادي مسلو سربیره د سیمې او نړۍ امنیت ته د ترهګرۍ د ګواښونو پر ضد په ګډه مبارزه متمرکزوي. سبا به د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د افغانستان په شمول د هغه هیوادونو مشران راټول شي چې د کاسا زر پروژې چې له مرکزي آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د انرژۍ یوه ګډه پروژه ده په دې پروژه کې ګډون لري. ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم سبا په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ورسیږي. دا چین ولسمشر شي جن پینګ نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره کتلی. د نوموړي دا لیدنه د جولای په 8 نیټه په هامبورګ کې د جیشل هیوادونو د مشرانو له غونډې مخکې د یو لړ ډیپلوماټیکو لیدو کتو برخه ده. د چین ولسمشر په برلین کې وویل د چین او جرمني ترمنځ اړیکې نوې پړاو ته داخلې شوې دي.
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د ایران د ولسمشر هغه څرګندونې بې ځای وبللې چې ویلي دي هیواد په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نه شي پاتې کېدی.
دغه ډول څرګندونې هر څوک چې کوي بې ځایه څرګندونې دي. افغان حکومت به له خپلو زیرمو څخه خپل ملت خپل خپل خلکو ته ځان په ګټه کارول به لومړیتوب وي.
خو افغانستان د نړیوال قانون له مخې څومره له خپلو اوبو څخه د کار اخیستو حق لري؟
نړیوالو معیارونو له مخې نه په یو ګستر باندې موږ کولای شو د ایران سره معاملې وکړو. موږ یو په دې جریان کې وګورو چې ایران خواته بهېږي نه یوازې د بندونو بلکې د نهرونو د بخور د مختلفو پروژو حق لرو.
عام خلک په دې اړه څه وایي؟
دوی وایي چې دوی نشي کولای دا ګز د میدان مهرباني وکړي په جنگ کوي په عاشقي کوي په عاشقي کوي او بین المللي موږ نشي کولای چې خپل کفن دوی ته ورکړو موږ لس قبر کې نه لوځو.
دغه راز د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهم نیمه کې اوري. دا به هم واوري چې بامیان به د جمعې او شنبه په ورځو د دمبوري د جشن کوربه وي. د جشن لپاره تیاری نیول کېږي خو یو شمېر شیعه دیني عالمانو یې په وړاندې مخالفت څرګند کړی. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د ته سلامونه وایي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست د افغانستان د بندونو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستي څرګندونې بې ځای وبللې دي. افغانستان د ولسمشر مرستیال وایي نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان حکومت حق دی چې د اوبو د نړیوالو قانون قوانینو له مخې له خپل اوبو د ولس په ګټه انکار واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره ورځ په تهران کې په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کمال خان کجکی او سلما بندونو په وړاندې هیواد بې تفاوته نشي پاتې کېدی. د روحاني د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان د جمهوري ریاست او د ځینو کارپوهانو نظرونه په دې راپور کې اوري.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر اوسه افغانستان نه وتوانېدلی چې له خپلو طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه له اوبو څخه ګټه واخلي، خو اوس یې هوډ کړی چې دغه کار به حتمان کوي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې افغان حکومت له دې ډول پروګرامونو را وګرځوي او یا یې پر وړاندې خنډ وګرځي.
زموږ تر ټولو کمترین حق دا دی چې له خپلو اوبو څخه د ځان په ګټه کار واخلو. دغه ډول څرګندونې هر څوک چې کوي بې ځایه څرګندونې دي. افغان حکومت به له خپلو زیرمو څخه خپل ملت خپل خلکو ته ځان په ګټه کارول به لومړیتوب وي. موږ دغه چې څرګندونو په اړه باندې هیواد دا ویلی شو چې دوی باید فکر وکړي چې دوی څه وایي.
ښاغلی آزاد زیاتوي چې دا مهال د افغانستان 80% اوبو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته بهیږي. افغان حکومت په دې وروستیو کې په هرات کې د سلما بند جوړېدلو چارې بشپړې کړې دي. په نیمروز کې په کمال خان او په فرا ولایت کې په بخش آباد بندونو کار روان دی او همداشان په هلمند کې د کجکی بند ترمیم چارې هم جریان لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سه‌شنبه په ورځ په تهران کې د ګرد او دولو پر وړاندې مبارزې ننګونې او حل لارې تر عنوان لاندې په نړیوال کانفرنس کې وویل. د کمال خان، کجکی او سلما بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدی.
ما نمی توانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب می
کنه. غوای موږ نشو کولای د هغه څه پاړه چې زموږ چاپیریال تخریبوي به تفاوته پاتې سو. په افغانستان کې د متعددو بندونو جوړول، د کجکی، کمال خان، سلما او د افغانستان په شمال او جنوب کې نورو بندونو جوړول زموږ د خراسان، سیستان او بلوچستان په سیمو باندې تاثیر لرونکي دي. د افغانستان ولسی جرګه د ایران د ولسمشر حسن روحانی دا ډول سرګندونې حساسیت پارونکي بولی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان وای د ایران د ولسمشر دغه سرګندونې د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیک عرف خلاف عمل دی او باید په راتلونکي کې له دې ډول غیر مسؤلانه خبرو څخه په کلکه ډډه وکړي. د ایران ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د جنوب لویدیځې حفظې سیمیزو چارواکو تل ادعاوې کړې وي چې ایران په افغانستان کې د سترو پروژو په ځانګړې توګه د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه نیسي. د تیر کوچنی اختر په لومړۍ شپه ناپېژندو وسلوالو د سلما بند له ساتونکو ووژل، خو چا یې مسؤلیت په غاړه وانه خیست. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په جنوب لویدیځ حوزه کې د نورو بندونو په جوړېدلو هم کار روان دی او افغان حکومت چمتو دی چې ایران ته د اوبو د نړیوالو قوانینو له مخې خپله حقابه ورکړي.
د افغانستان پرېمانه او بګاونډیو هیوادونو ته بهیږي، خو د افغانستان حکومت په وروستیو کې هڅې پیل کړي چې دغه اوب مهار کړي. ایا د افغانستان گاونډیان لکه څنګه چې د ایران ولسمشر په وروستیو کې دا موضوع راپورته کړې حق لري چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه دا ډول څرګندونې وکړي؟ دا موضوع بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام د حقوقي چارو له کارپو فیض محمد زلان سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلی زلان، لومړی د ایران د ولسمشر وروستیو څرګندونو په اړه وایي.
بلکل، د افغانستان د اوږدې کشالی د څلور لسیزو د جګړو تر لاملونه هغه د افغانستان څخه بهر په ځانګړې توګه د افغانستان په ګاونډ کې پراته لاملونه دي. که څه هم ایران دا څرګندونې ډېرې ناوخته په زغرده کوي، مګر څلور لسیزې د مخه کله چې شهید داود خان د سلما د بند دبره ایښودله، د هغه وخت راهیسې د اوبو د مدیریت په سر باندې د ایران او افغانستان ترمنځ شخړه راولاړه وه او د همدې دسیسو پټو توتیو نتیجه شوه چې موږ هم د شوروي یرغل جوګه وګرځېدو، هم د خپل منځیو جګړو او بیا په وروسته کې د نړیوالې ترهګرۍ د جګړې چورلیز او محور وبلل شو. د اوبو مدیریت د یویشتمې پېړۍ د سترو جګړو تر ټولو مهم لامل ګڼل کېږي. د هوا، د اقلیم ادلون بدلون دا په یویشتمه پېړۍ کې د جګړو لپاره یو ستر سبب ګڼل شوی دی. کېدای شي افغانستان په دې برخه کې د ګڼو توانونو لیدونکي اوسېږي، ځکه افغانستان په سیمه کې د اوبو د لرلو، د اوبو د زیرمو د لرلو له مخې نه په سیمه کې تر ټولو غني هیواد ګڼل کېږي. پاکستان، ایران د اوبو د کمښت او دارنګه د انرژۍ د کمښت سره هم مخامخ کېږي او د دوی لوی نفوس کېدای شي په یو ډول باندې په افغانستان باندې په راتلونکي کې هم ګڼې نورې جګړې تحمیل کړي. که موږ دې لاملونو ته متوجه ونه اوسېږو، موږ به لوی لاس باندې دې ته زمینه مساعده کړي چې د پردیو د یرغل تر نامه لاندې افغان وژنه وکړو او د افغان خاورې شته هغه وپلورو.
نو تاسو په نظر باندې په حقوقي لحاظ ایران د دې حق لري چې د افغانستان د اوبو په اړه دغه ډول څرګندونې وکړي؟
په هیڅ صورت باندې نه. موږ د نړیوالو تعاملاتو له مخې نه د ایران سره د اوبو ځانګړي تړونونه لرو، تفاهمنامې لرو او د هغو تفاهمنامو او تړونونو له مخې نه او د نړیوالو معیارونو له مخې نه د اوبو په سر باندې موږ کولای شو د ایران سره معامله وکړو. موږ د اوبو د جریان په اوږدو کې چې ایران خواته بهیږي، نه یوازې د بندونو بلکې د نهرونو، د بخور، د مختلفو پروژو حق لرو او لومړیتوب د اوبو د جریان اندازه چې له کوم هیواد څخه چې اوبه سرچینه اخلي هغه هیواد کولای شي د اوبو مدیریت وکړي او د ځان په ګټه، د خپل ولس په ګټه، د خپلې ښیرازي او د کرنې په ګټه باندې هغه استعمال کړي. کومې پاتې اوبه چې مخ په نورو هیوادونو باندې بهیږي، هغو کې هم ځانګړی معیار موجود دی. د هغه معیار له مخې نه موږ کولای شو ایران ته اجازه ورکړو چې د اوبو د بهیدنې د جریان څخه ګټه پورته کړي. د روحاني صاحب وروستۍ څرګندونې دا په دښمنۍ ولاړې، په بدمرغۍ ولاړې، او په لویه کې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ څخه د ځان په ګټه اخیستنې په دلایلو باندې ولاړې دي چې موږ په څلورو لسیزو کې لږ په دې وتوانېدلو چې د سلما بند وتړو. د کمال خان او بخش آباد ته په نور بندونه دي چې لسیزې د مخه د هغو پروژو سروې او کار پیل شوی و، مګر په څلورو لسیزو کې موږ لا هم نه توانېدلي چې همدې لاملونو له وجې ایران هلته نېغ په نېغه مداخله کوي، نیابتي جګړه کوي.
څه فکر کوئ چې افغان دولت ته اوس څه کول پکار دي؟
بالکل، افغان دولت د نړیوالو معیارونو له مخې نه، د افغانستان د لومړیتوبونو له مخې نه حق لري، او دا یې لومړنی مسؤلیت ده چې باید د پروژو د تکمیل لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي، په خپله بودیجوي جوړښتونو کې ورته لومړیتوب ورکړي. افغان ولس په تر شا ودرېږي، او ماته نه ښکاري چې ایران د افغان ولري چې په افغان خاوره کې د افغان پروژو د افغان پرمختګ مخه ډپ کړی شي. نو هیله هم دا موجوده ده چې دا ستونزه د افغان په ګټه باندې تمامه شي، او افغانان دې ته متوجه شي چې موږ دښمنان موږ په یو نامه او بل نامه باندې ځان په ګټه باندې وژنو.
د حقوقي او سیاسي چارو کار پوه فیض محمد زلانو چې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو، حسن روحاني ویلي چې که په افغانستان کې بندونو جوړېدل همداسې دوام وکړي هېواد بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردېږي، او ټاکل شوي چې د بل سبا د په دوشنبه کې هم د کاسا زر د پروژې په اړه افغان ولسمشر له نورو خواوو سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز په یو شمېر سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد افغان ځواکونو له عملیاتو د دې ولایت اوسیدونکو خوښ نه دي. وایي چې دغه عملیات ډېر اوږده شوي او دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. نورې د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین پر رپورټ کې.
له تیرو څلور ورځو راهیسې د دې ولایت د تلوکې او د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمو کې د وسلوالو مخالفانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري، خو دغې روانې جګړې خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت خلک له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندز روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، څو خلک په یوه آرامه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي احمد الله صدی رادیو ته وویل
د کندز او بغلان لاره او د شیرخان بندر او د کندز ښار لاره د خلکو لپاره تړل شوې ده. د دولت څخه دغه غوښتنه لرو چې لطفا دا لارې چې تړل شوې ده د خلکو لپاره خوشي کړي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړي کریمه صادقي بیوي د دې ولایت سیمه چارواکي دا وړتیا نه لري چې د دې ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه کړي. لڅو ورځو راهیسې یو ځل بیا امنیتي وضعیت خراب شوی دی، او د دې روانې جګړې له کبله ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، او د کندز سیمه چارواکي دومره وړتیا نه لري چې خپل ټپیان د جنګ له ډګر څخه روغتون ته انتقال کړي، چې دغه روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی د دغه انتقادونو پر ډولو سره وای چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو شدید بریدونه مات کړي دي، او دمګړې د کندز ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي. اوس مهال جدي امنیتي ګواښونه نشته دي. د کندز علي آباد لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه ده. د طالبانو یو ګروپ په دې لارې کې پیدا شوی وو چې هغه د امنیتي ځواکونو په غبرګون کې له سیمې وتښتېده، او اوس مهال د دې ولایت ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې لا هم د تلوکې سیمه کې، همدارنګه د چهاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. خو د کندز خلک وایي څو چې د دې ولایت د ګلتپې، اقتاس، چهاردرې او د دشتیارچي ولسوالۍ ګانې چې د وسلوالو مخالفانو مهم مرکزونه شمیرل کېږي، د هغوی له وجود څخه نوي پاکې شوي، نو د کندز ښار به تل د وسلوالو مخالفانو تر جدي امنیتي ګواښونو لاندې وي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې لومړی دغه یادې شوې ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، او بیا د تصفیې عملیاتو لمن د دې ولایت نورو سیمو ته وغځوي.
د کاناډا حکومت په وروستیو کې پریکړه کړې چې د ګوانتنامو پخواني زنداني عمر خضر ته 1.5 میلیون کاناډایي ډالر ورکړي، ځکه محکمې په وروستیو کې فیصله کړې چې له هغه اعترافات په زور اخیستل شوي. خو د هغه امریکایي سرتیري چې د وژلو تورې پر خضر اچول شوی دی ویلي چې دغه پیسې باید دې ته ورکړل شي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په کاناډا کې زیږیدلی عمر خدر 15 کلن و کله چې دی د امریکایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د القاعده له جنګیالیو سره د نښتې پر مهال ونیول سو. په دغه پیښه کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یو نظامي ډاکټر ساتنمن کریستوفر سپیر ووژل سو او یو بل سرتیری ساتنمن لین موریس یو سترګه وبایلله. پر 15 کلن عمر خدر تور و چې هغه لاسي بم چې سپیر یې وواژه دور غورځولی و. د دې تور په خاطر د ګوانتانامو زندان ته یوړل سو او په 2010 کال کې د یوه نظامي کمیسون لخوا د قتل په شمول د جنګي جرایمو په تور تر 8 کاله جمع هغه موده چې له مخکې یې لا په زندان کې تېره کړې وه په بند محکوم سو. د کاناډا سترې محکمې په 2010 کال کې وویل چې په 2003 کال کې په ګوانتانامو زندان کې د پلټنو پر مهال له خدر څخه شواهد د ځپنې په حال کې اخیستل سوي وو. د بیلګې په توګه دی له خوبه محروم کړل سوی وو او بیا یې دا شواهد له امریکایي چارواکو سره شریک کړي وو. خدر په ګوانتانامو بې زندان کې 10 کاله بند تیر کړ. د خطر مدافع وکیلانو له همدې خاطره چې پلټونکو له ده څخه د شکنجې په حال کې شواهد اخیستي وو د کاناډا د حکومت پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې خطر ناحق بندي سوی وو. دوی له حکومت غوښتل چې خطر ته 40 میلیونه کاناډایي ډالره د جبران پیسې ورکړي. د ده مدافع وکیلانو وویل چې حکومت د نړیوالو قوانینو په درناوي کې پاتې راغلی او خپل وګړی یې خوندي ونه ساته او همداراز یې له خطر سره په ناوړه چلند کې له امریکا سره لاس یو کړ. په 2014 کال کې د سپیر کونډي او موریس د خدر په وړاندې په محکمه کې د قتل او ټپي کولو شکایت ثبت کړ ځکه دوی بیره درلوده چې د کاناډا حکومت شایي خدر ته د پلټنو پر مهال د ځپل کېدو په خاطر د جبران پیسې ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د سپیر د کونډي مدافع وکیل د سې شنبې په ورځ وویل چې غواړي د کاناډا حکومت دغه 5 میلیونه کاناډایي ډالر د خدر پر ځای د سپیر کونډي او موریس ته ورکړي. خدر په کیوبا کې د امریکا په نظامي ګوانتانامو بې زندان کې اخیری او تر ټولو کم عمره لویدیځوال بندي وو. له ګوانتانامو څخه تر خوشي کېدو وروسته د خپل پاتې بند د کاناډا په البرټا کې تیر کړ. دې خبر چې د کاناډا حکومت به هغه کس ته چې د امریکایي سرتیري په وژلو تورن و میلیونونه ډالر د جبران پیسې ورکوي د کاناډا د محافظه کارانو مخالفتونه راپارولی دي. د پارلمان یو محافظه کار وکیل ټونی کلمنت له خدر څخه وغوښتل چې د هغه امریکایي سرتیري کونډي او کوچنیانو ته د خونبها پیسې ورکړي چې دی په افغانستان کې په وژلو تورن و. خو لیبرال سیاستوال باب رای بیا په ټویټ کې لیکلي چې خدر ته مخکې لا باید د جبران پیسې ورکړل سوي وای. د خطر مدافع وکیلانو مخکې هم ویلي چې دی د خپل پلار احمد سعید خطر لخوا جګړې ته هڅول سوی و. د خطر پلار په مصر کې زیږیدلی و او په 2003 کال کې هغه مهال وژل سو چې پاکستاني ځواکونو د القاعده پر یو مرکز بمباري وکړه. یوه کاناډایي چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی ویلي چې خطر به 10.5 میلیونه کاناډایي ډالر چې 8 میلیونه امریکایي ډالر کېږي ترلاسه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بامیان یو شمیر فرهنګیانو د مدني ټولنې غړو او ولسی خلکو له دې عمله چې د هغه ولایت د شیعه علماو شورا سکال د دمبوري د کلنی جشن پر ضد څرګندونې کړي له قاهره ډک عکس العمل څرګند کړی. د دمبوري د جشن لپاره راتلونکي جمعې او شنبې په ورځو ترتیبات نیول شوي. له بامیان د ازادي راډیو د خبریال د رپورت مهمې برخې پرشته جلال زی اوروي.
په بامیان کې د مدني ټولنې او فرهنګي چارو یو شمېر فعالانو او د بامیان یو شمېر اوسیدونکو د دمبوري جشن د ترسره کېدو ملاتړ وکړ. د چنګاښ په 14 او 15 په بامیان کې د دمبوري جشن په نوم د هزاره جاتو د فرهنګ او موسیقي د لمانځلو میلوي. په دې ولایت کې یو شمېر دینی عالمانو، حکومتي چارواکو، فرهنګیانو او ولسی خلکو د دمبوري جشن پړه د بامیان د شیعه عالمانو د شورا اعلامیه غندلې ده. د بامیان د شیعه عالمانو شورا څورز مخکې په یوه اعلامیه کې وویل چې د دمبوري جشن له اسلامي اصولو سره مطابقت نه لري، رقص او موسیقي ناروا دي او په ټولنه کې د فساد خپرېدو ته لار برابروي. خو په بامیان کې د حج او اوقاف ریاست وایي چې د دمبوري جشن د بامیان د فرهنګي او کلتوري ارزښتونو پاړه دی او دا لمانځنه له دینی ارزښتونو سره تړاو نه لري. په بامیان کې د حج او اوقاف ریاست د جماعتونو د چارو مشر نصر الله بلاغي ازادي راډیو ته وویل
چون موضوع یک موضوع مدني او اجتماعي
هست. د شیعه عالمانو د شورا اعلامیه د یو محدود شمیر شیعه عالمانو او د څو کسانو نظر دی، دا د ټول بامیان نظر نه دی. د دمبوري جشن یو فرهنګي پروګرام دی چې له دیني ارزښتونو سره اختلاف نه لري، ځکه دا کار په ټولو اسلامي هیوادونو کې کیږي. په بامیان کې د دمبوري جشن پاړه د ځینی شی عالمانو نظر د بامیان د زیاتو خلکو فرهنګیانو د مدني ټولنې د فعالانو غوسه پارولې او خوابدي کړې دي. د بامیان زیاتو خلکو له دمبوري سره عکسونه اخیستي دي او د اعتراض څرګندولو لپاره یې پر فیسبوک او ټویټر خپره کړې دي. د بامیان یو اوسیدونکو محمد جواد ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان د اسلام د دوو مقدسو شهرونو مکه او مدینه کور دی، خو کله چې مسأله د سعودي عربستان د تاریخي او فرهنګي ارزښتونو سي حتی په سعودي کې لمنځل کیږي. جواد سعودي عربستان ته د امریکا د جمهور رئیس وروستي سفر ته اشاره وکړه. وویل کله چې ډونالد ټرمپ سعودي عربستان ته ورغی، حتی د سعودي عربستان شاهي کورنۍ په خپل وطني ساس، په خپل وطني سندرو او ګډا هرکلای وکړ. جواد خپل امنیت د اندیشنې لامل نه غوښتل چې ژغې له راډیو خپور سي. آزادي راډیو ته وویل چې هر افغان باید پر دې فکر وکړي چې ولې په زیاتو داسې مواردو کې اسلام یوازې په افغانستان کې د تاریخي ارزښتونو او فرهنګي میراثونو د ځپلو او ویجاړولو لپاره کارول کیږي. په بامیان کې د فرهنګي چارو یو بل فعال محمد امین ابتهاج حجتي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د بامیان خلک به اجازه ورنکړي چې د څو تنو حکم د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د لمانځنې داسې هڅه له منځه یوسي. محمد امین حجتي وویل چې د بامیان ټولنه د شیعه عالمانو د شورا په چوغړو پورې نه ده تړلې. دا هغه ټولنه ده چې د نړۍ په کچه د بیلابیلو فرهنګونو ارزښتونه پکې پراته دي، نو په هیڅ صورت به د دمبوري جشن نه لغو کیږي.
بامیان به د جمعې او شنبې په ورځو د دمبوري د جشن کوربه وي. دمبوري د افغانستان د اصلي یا فولکلوري په تیره بیا د هزاره میشتو سیمو د موسیقي یوه مهمه آله ده. په فولکلوري سندرو کې له دمبوري ډیر کار اخیستل کیږي. افغان ځوان سندرغاړي چې اصلي موسیقي ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي هغه لکه د پخوانیو سندرغاړو په څیر ژوندی وساتي، د رباب، تنبور، ډول او زیربغلي په څیر په خپلو کمپوزونو او سازونو کې دمبوره هم ډیر غږوي. پر غږولو سربیره یو شمېر هنرمندان لکه تواب آرش بیا لکه دې سندره کې ستایي هم.
صدای دمبورا صدای عشق، صدای دمبورا صدای عشق، دل دمبورای مجای عشق، دل دمبورای مجای عشق. گشادی وگه از غم بخانه، گشادی وگه از غم بخانه، خودش درد و خودش دوای عشق، خودش درد و خودش دوای عشق. دمبورایمو علی بخونیمو، دمبورایمو رفیق گای نیمو. علیکو راز دل دمبور دانه، علیکو راز دل دمبور دانه، پری پرواز دل دمبور دانه، پری پرواز دل دمبور دانه. دوتاری دمبورا فریادی مورو، دوتاری دمبورا فریادی مورو، با گوش چرخ گردون میرسانه، با گوش چرخ گردون میرسانه. دمبورایمو علی دل خوندایمو، دمبورایمو رفیق گای نیمو.
د دمبوري د استاین په اړه د ځوان هنرمند تواب آرش سندره و پاندې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته نږدې شو. مخکې مو ورول چې د افغانستان جمهوریت ریاست د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونې بې ځایه وبلل چې ویلي دي هیواد په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی. په دې اړه مو له ځینو افغانانو سره هم څرګندونې کړې دي. د یو تن نظر به واورو.
زه محمد اسلام د خوست ولایت وسیدونکی اغه وینا په مطابق کې چې د ایران ولسمشر کړی دا مونږ دا حق اچا ته نور کوو چې په افغانستان کې د افغانستان د اوبو یا د افغانستان د بندونو فیصله بل څوک وکړي او دا مونږ د افغانستان د رئیس جمهور نه دا غوښتنه لرو چې هیڅ په دا کې هیڅ چاته غوږونه نیسي د خپل د افغانستان په مغه کې خپل افغانیت ته د لاسه ورنه کړي.
د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان نظر مو واورید. روحانی ویلي دي چې که په افغانستان کې د بندونو جوړول همداسې دوام وکړي هیواد بې تفاوته نشي پاتې کیدلی او د افغانستان دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پریمانه اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې د کمال خان، کجکي او سلما بندونو په څیر په افغانستان کې یو شمیر بندونه جوړ کړي او په داخل کې د افغانستان د اړتیا وړ برېښنا په خپله افغانستان تولید کړي. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمې ته اجمل آن ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو د ایران د ولسمشر حسن روحانی هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې دي. د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو فرقوي د کندوز په تلوکا او انګورباغ سیمو کې د کومندو ځواکونو په عملیاتو کې 850 وسلوال وژلي. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې دوه توغندې لګېدلې چې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر کبیر احمد برمک په وینا لږ تر لږه دوه کسان وژلي چې یو یې ماشوم او بل یې میرمن ده. د بلخ د ملي امنیت اداروي په دې ولایت کې د ترهګرو یوه 12 کسیزه ډله نیولې چې غوښتلې په دې ولایت کې بریدونه پلان کړي. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف دوشنبه ته په یو دوه ورځنی رسمي سفر رسیدلی. ویل شوی چې نوموړی به دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سربیره د ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري او د چین ولسمشر شي جن پینګ نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وکتل. نوموړی دا لیدنه د جولای په 10 اتمه نیټه په هامبورګ کې د جیشل هیوادونو د مشرانو له غونډې مخکې د یو لړ ډیپلوماټیکو غونډو برخه ده.
او مخکله دي چې ازادي رادیو دو ځانګړو پروګرامونو اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې توار ورسیږي. مرزي احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ام سي سي د کرکټ کلب له لوبډلې سره د سیالۍ په هدف نن د انګلستان په لور روانه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله د لندن په لارډز لوبغالي کې د ام سي سي کرکټ کلب لوبډلې سره د جولای په 11مه نیټه یو ورځنی 500 اوره لوب لري. د امري لیبون د کرکټ کلب لوبډله د نړۍ له مهمو لوبډلو څخه ګڼل کیږي. په دې لوبډله کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو تکړه لوبغاړي راټول شوي دي. د فوټبال د آسیا مرکزی زون په دوهم لوبه کې پرون مازدیګر ناوخته د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې قرغزستان ته درې دیو پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې د دوشنبه په ورځ په لومړۍ لوبه کې تاجکستان ته درې دیو پر وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د آسیا مرکزی زون د سیالۍ په لړ کې په پام کې د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډله د جمعې په ورځ 15:30 بجې له ترکمنستان سره لوب وکړي. په دغو سیالۍ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان د فوټبال د 15 کلنو لوبډلې ګډون کړی دی. د آسیا د مرکزی زون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 2 نیټه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 12 دوام کوي. او په کابل کې د انجونو د بایسکل ځغلونې د ټور سیالۍ سبا پنځشنبه پیلېږي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو سیالۍ کې دیش بایسکل ځغلونکي له کابل، بامیان، مزار او هرات څخه ګډون کوي. صادقي وایي چې دغه سیالۍ په دوو مرحلو کې له کابل څخه تر بامیان پورې او له بامیان څخه تر بند امیر ترسره کیږي. دغه سیالۍ د پنځشنبه پر ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د لارینونو، تحسنونو او اعتصابونو د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند شاغلی بلال احمد صدیقی دی. صدیقی صاحب، بشرا غلاست.
مننه، سلام اچ.
صدیقی صاحب، آیا لارینونه، اعتصابونه او تحسنونه یو بشری حق دی؟
د هر څه مخ تاسو ته او ټول معزز او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د یو د بشری حقونو یا د ټول انسانانو یو بشری حق همدا د اجتماعاتو یا د لاریونونو تحسن او اعتصاباتو یو حق ده، چې دا هغه خوشبختانه چې په بشری حقونو نړیوال اعلامیه کې هم په رسمیت پیژندل شوی ده، چې وروسته هم کله چې دا بشری حقونه په نور بین المللي یا نړیوال میثاقونو کې تضمین شو، چې په خوشبختانه په مدني سیاسي نړیوال میثاق کې دا حق هم تضمین شو، چې هلته په یوویشتم ماده کې په دې اجتماعاتو حق باندې دوی بحث کړی او دا حق په رسمیت پیژندلی په هغه نړیوال میثاق کې هم. وروسته خوشبختانه چې زموږ په قوانینو کې چې په اساسي قانون کې په شپږ دېرشمه ماده کې په صراحت کې راغلی چې د افغانستان اتباع یا د افغانستان هغه وګړی یا ولس یا د افغانستان شهروندان دې ته د اجتماعاتو حق لري او دوی دا یو د دوی اساسي او بشري حق ده، چې خوشبختانه چې په د کله چې بل قانون تصویب شو د دې لپاره چې د خلکو د اعتصابونو او تظاهراتو حق لا نور هم تضمین شي، چې د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو قانون په 1991 کال کې تصویب شو، په دې قانون هم دا حق د یو اساسي حق او بشري حق په توګه په رسمیت وپیژندل شو، چې دا زموږ ولسته زموږ خلک د افغانستان اتباو ته یو عمده لاسته راوړنه ده چې دوی ترلاسه کړی. خوشبختانه د حقوقي له لحاظ نه دا یو بشري حق ده او دا یو اساسي حق ده، اما متاسفانه چې په افغانستان کې اوس هم موږ ځینې مشکلات لرو او ناخوال لرو، دې لپاره چې خلک خپل دې حق ته لاسرسی پیدا کی او لاسرسی ولري، خصوصا کله چې نامنه زیات سی تابن خلک نشي کوي چې په کلیو ولسوالیو کې په غنا عام سیمو کې دوی د خپل حق نه یا خصوصا د دې بشري حق نه استفاده وکي. او په زم کې موږ لیدلای کله چې د افغانستان خلک ځینې وغوښتي دي چې خپل غوښتنه خپل وړاندیزونه کله چې دوی حقونه تر پښو لاندې شوی په سیمه کې دوی کوشش کړی چې خپل حق دولتي چارواکو ته ورسوي، دوی راغلی او د دې حق نه استفاده کړی، اگر چې کله کله چې دا د دې حق د استفادې په جریان کې تاوتریخوالی رامنځته شوی ده او خلک وژل شوی ده، چې دا قتل موږ ته د منلو وړ نه ده او هیڅ مدني ټولنه ته او بشري نهادونو ته د منلو وړ نه ده، چې متاسفانه دا ستونزه رامنځته شوی ده. او زه امیدواره یم چې زموږ ولس یا زموږ خلک دا پوهاوی او دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی سره کم کوي سي د خپل دي بشري حق یا د اساسي حق نه په خطو کې استفاده وکړي.
ډیره مننه صدیقی صاحب، تاسو اشاره وکړه چې لارینونه، تحسنونه او اعتصابونه یو بشري حق دی، دغه حق په خپل ځان کې کوم شرایط لري؟
دقیقا د دې لپاره چې دا حق هر حق چې موږ غواړو چې هغه ترلاسه کو یا هغه عملي کو یا هغه حق مستفید سو، ځینې شرایط لري او ځینې عناصر لري، چې یو هم دا چې دا ټول اجتماعات یا ټول لاریونونه یا دا ټول مظاهرې یا اعتصابونه یا اعتصابات یا تحسنونه چې ترسره کېږي باید سوله ییز وي. یعنی هیڅوک حق نه لري چې د تاوتریخوالو سره دا حق ترسره کی یا د دې حق نه استفاده وکي. یعنی هیڅوک حق نه لري چې د تاوتریخوالو وسایلو څخه چې باید دي کیږي هغه وسایل چې تاوتریخوال رامنځته کی د جریان د لاریونو نه د جریان په تحسن د جریان په اعتصابونو کې د هغه استفاده وکي، د لپاره چې دا خپل د دې حق د استفادې هغه سرش سره مغایرت لري. دوم دا چې دا ټول لاریونو او اعتصابات او تحسن او اجتماعات باید ډیر په آزاد شکل کې ترسره شي. یعنی دا څنګه شي چې موږ یو څوک مجبور کو چې تاسو لار سي په دې ساحه کې تاسو نو کوي یا تاسو لار سي په دې ځای کې تاسو لار جوړو کوي یا تاسو لار سي په دې ځای کې تاسو نو کوي. یعنی دا د آزاد په شکل باندې باید ترسره شي. یعنی هیڅ څوک بس مجبور نه شي. بل دا چې موږ بس هیڅ څوک مجبور نه کو چې په دې لارونو کې ګډون وکي او هیڅ کله موږ یو څوک دې ته هم مجبور نه کو چې په دې لارونو کې ګډون وکي. یعنی دوه حالت لري، یو دا چې یو څوک نه غواړي چې په دې یو لارونو کې ګډون وکي، یعنی مونږ هغه مجبور کړو چې تاسو حتماً په دې لارو کې ګډون وکړئ. او ځینې وخت دا ده چې یو څوک غواړي چې ګډون وکړي او ځینې خلک دي چې نه پرېږدي چې هغه دې کسانو سره یو ځای شي، چې دا هم د دې حق د استفادې سره کاملا مغایرت لري. او هر څوک کوی سي چې هر وخت دا لاریونو نه یا مثلا دا تحسن یا اعتصابات ترسره کړي او په هر ځای کې دوی کوی سي ترسره کړي. اما یو پیشبینی چې په قانون کې شوی ده هغه دا ده چې مخکې له مخکې نه باید دولتي یا امنیتي او کشفي ارګانونو ته باید مخکې له مخکې نه باید اطلاع ورکړي. یعنې معنا اطلاع دا نه ده چې دوی اجازه واخلي، چې دوی اجازه واخلي چې موږ لاریون وکړو که لاریون ونه کړو، یا دوی اجازه واخلي د دولت نه چې موږ مثلا تحسن وکړو که تحسن ونه کړو. کنه یعنی دا د اجازې په شکل نه ده، چې متاسفانه په افغانستان کې اکثره امنیتي ځواکونه برداشت دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې یو څوک غواړي چې د لیرې حق نه استفاده وکړي، یعنې اجازې دولت پورې مربوط ده یا امنیتي او کشفي ارګانونو پورې مربوط ده. کله چې امنیتي او کشفي ارګانونو یو چا ته اجازه ورکړه چې تاسو لاریون وکړئ، بیا دوی لاریون وکړي، که دوی وایي چې نه تاسو لاریون مه کوئ، بیا دوی لاریون ونه کړي. د دې لپاره چې دوی ته اطلاع ورکړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله، چې دوی خپل تدابیر امنیتي تدابیر ونیسي چې خدا نخواسته په دې لاریون کې څه مشکل ایجاد نه شي او خلق متضرر نشي.
د ټولنیزې ازادۍ حق کم محدودیتونه لري،
اگر چې د قانون له لحاظ نه خاص محدودیت نه لري. کله چې ما مخ میول دلته مثلا کله کله په محدودیتونو باندې خبرې کیږي، محدودیتونه ما محدودیتونه دي چې په قانون کې په سری شکل باید راغلي وي. د دې لپاره چې حکومتونه او دولتونه اکثرا له دې محدودیتونو څخه استفاده کوي او خلق نه پرېږدي چې خپل بشري حقونه یا د خپل اساسي حقونو څخه استفاده وکړي. متاسفانه اکثرا خلق په دې محدودیتونو باندې بحثم کوي. یو عمده محدودیت دا ده چې امنیت په مشکل هغه ونه کړي، سردوچار ونه کړي، یعنی کوم ګواښونو عمومي امنیت ته متوجه ونه کړي. یو عمده محدودیت دا ده چې مونږ هر لاریون چې کوو، مثلا مونږ هر اعتصابات چې ترسره کوو یا هر اجتماع چې مونږ ترسره کوو، یعنی دا افغانستان امنیت ته یعنی کوم ګواښ متوجه ونه کړي. دا یو عمده محدودیت ده. دوم دا ده چې مونږ سره رقم کوي شو چې مثلا د ټولنې هغه عمومي اخلاق سره مغایرت ونه لري، یا مثلا عمومي نظم سره ډیر مغایرت ونه لري، خدای نه خواسته عمومي نظم په مشکل مواجه ونه کی. دا بل محدودیت ده چې مونږ کله لاریون کوو، خدای نه خواسته مونږ نتیجه لاریون داسې ونه شي چې د یو ټولنې عمومي نظم مختل سي، هلته ګډوډي رامنځته سي. او بل دا ده چې بل چا ته یا بل چا حقونو ته مونږ ضرر پیښونو کو. کله چې بل چا حقونه متضرر کیږي یا دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي، بیا هم دا یو محدودیت ده د دې حق د استفادې لپاره.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ایویلند وقفه خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. ډیر مننه سلیفی صاحب. د ورستي پښتني په توګه دولتونه په دې برخه کې څه مکلفیتونه لري؟
مننه. دولتونه اول مکلفیت دا ده چې دا حق دی، یو اساسي حق دی، بشري حق په توګه وایي څو پیژني چې خوشبختانه زموږ دولت په اساسي قانون کې او همدارنګه د ټولنو حسابونو او تظاهراتو قانون کې پرسپیت پیژندلی. یعنی اول د دولت دند او مکلفیت دا ده چې خوشبختانه زموږ دولت دا کار کړی او زموږ دا ټول ولس او زموږ دا ټول د افغان وګړي دا حق لري او دا حق پر رسمیت پیژندل شوی دی زموږ په قوانینو کې او همدارنګه په نړیوال قوانینو کې هم دا حق پر رسمیت پیژندل شوی دی. دوم دا ده چې دولتونه سره رقم کوي سي شي خلکو د پوهاوی ورکي او دا زمينه خلکو د برابر کې چې دې حق نه استفاده وکي. یوازې دا حق د قانون په صفي باندې پاتې نسی چې موږ یوازې په قانون کې دا حق پیژبینی کړای نور څوک نشي کولای چې دې حق نه استفاده کړي. عملا زمونږ خلکو کولای شي دې حق نه استفاده وکي او دولت دا توانایي پیدا کړي چې خلکو د زمينه برابر کړي چې د ولسوالۍ په سر کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او په سیستماتیک شکل باندې په دوی باندې تیری کړي او دوی نشي کولای چې خپل حق ورسوي مرکزی دولت. دوی کولای شي چې حالت مثلا د اجتماع رامنځته کړي او خپل دا حق نه استفاده وکړي، یعنی دولت دا زمینه دوی ته مساعد کړي چې دوی د حق نه استفاده وکړي. او بل دا ده چې متاسفانه چې زموږ دولت دا توانایي تر اوسه پیدا کړې نه ده چې ځینې قوتونه خاص دې لپاره تربیه کړي چې دوی کله چې خلک لاریون کوي یا د دې حق نه استفاده کوي، دا خاص قوتونه دې لپاره ولاړ سي چې تر څو دا لاریونه مهار کړي، یا دې لاریونو سره مثلا مرسته وکړي چې دوی سره کم کوي سي چې مثلا دا لاریونه پای ته ورسیږي پرته له دې کوم تاوتریخوالی رامنځته شي. د دې لپاره چې زموږ امنیتي ځواکونه چې اوس کله چې د لاریون کوونکو سره مخامخ کیږي، دوی داسې فکر کوي چې د خپل دښمن سره مخامخ شوی دی، په دوی باندې ډزم کوي، په دوی باندې مثلا ټکانم کوي او خلک ټپیان کوي او خلک وژني. د دې لپاره دا د امنیتي ځواکونو حق نه ده او دوی نشي کېږي چې داسې رقم چلند وکړي. دا یو برخه ده. بله برخه دا ده چې هر څوک چې په دې لاریونو کې ګډون کوي متاسفانه دوی ډېر وهل او ټکول کیږي. دا بل مثلا تاسو وینئ چې یو څوک غواړي چې وتښتي، د امنیتي ځواکونو څلور یا پنځه نفر راځي، دوی محاصره کوي او په سوکو باندې، په لغت باندې، په برقي ډنډه باندې دی وهي، ګرچې دا د یو امنیتي او کشفي پرسونل مسؤلیت نه ده او دا غیر قانوني کړنه چې ترسره کیږي. متاسفانه زموږ خلک کله چې په دې لاریونو کې ګډون کوي دوی وهل کیږي او خلک خپل غږ نه پورته کوي. دوی داسې فکر کوي چې دا پولیس راځي، کله چې دوی سره داسې چلند کوي، او دا د پولیس حق ده، دولت دا مکلفیت لري چې دوی غږ واوري چې د دوی غوښتنه او د دوی مثلا غږ څه ده، دوی څه لپاره راټول شوی ده، د دوی غوښتنو ته، د دوی مثلا وړاندیزونو ته مثبت ځوابونه ووایي او د قانون پر اساس باندې دوی سره چلند وشي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسې دودیز چار له تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به له دا ډول درملو کار نه وي اخیستی او یا یې هم په خپله نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یوناني یا هندي درملو په نوم مشهور دي، له ډیره پخوا راهیسې په ټوله نړۍ کې جوړېدل او یا هم استعمالېده. موږ په نننۍ خپرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځئ ناجیه صافی ته وښیو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړی، د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره له یوې تجربې هم دریغ نه دی کړی. انسان هڅه کړې چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبیعي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوي وکړي. له هماغه دمه تر دې دمه د دودیزی درملنې تجربې پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزی درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړي سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په زمکه باندې خلق، انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیق تاریخ نشته. ځینې کاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دی، داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند او 1500 کال مخکې په مصر باستان کې خلک دې بوټنه استفاده کوي.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یونانی طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یونانی طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به یې واورو.
او افغانستان سنتی طب هم متاثر ده اما و پخوانه یا باستانی طبابتونو یا فرهنگونه ده. با افغانستان که هندی طبابت، یونانی طبابت او اسلامی طبابت اثر داری، زکه چه افغانستان ده بودایی دوره هم دست اسلامی دوره و بلخه او مخ که ده یونانی دوره تیر کرده او کل چه بابر منستراقیه و په هند که خپل امپراتوری جور کرد، نو پا دی وقت که افغانستان هم جز دیده قلمرو او علایق فرهنگی دی هندیان و افغانان و ترمنز دیر زیاد شو لینده که بلوست تاسو چه بازار که بگوری اکثر مواد چه دی بیرون نراول که گی اکثرا دوایی بوتی ده هین نوارده گی، مثلا زرچوبه، زنجبیل. مخ که دمره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوده و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل تایکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده بیا و روسته لک پیش رفته شو بیا په شکل ده خلاصه و تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شد و اوز هم در شیان چی در عصری تب سنتی تب تاییدوی هم در اوز پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم دست پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا طبابت که استفاده که خصوصا در مزمن و امراض و پا دا داوی کلک فشار خون، دا چربی خون، دا شکر رو.
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چاري روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځنګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې عمله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلمه دوایی تولیدوي چې یو د پروستات و دلات دپاره دی او بلی دی شکر دی ناروغی دپاره.
خغلی کریمی ویل کسه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړون کې طبيبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې لارې د کار جواز لري، خو به هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبيبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغه ځوانانو څخه دی چې د سینو هپونوم کتاب چې د فرعون د طبيب دی او له میلاد 300 کال وړاندې لیکل شوی لوستی دی. وای
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلې ده، زای زای له دغه پیخو یا له دغه ډول طب له مواد څخه چې کوم استفاده کیږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یوناني طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نوم معلومیږي، سینوها چې دی دا خپل د فرعون طبیب وو او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله او د یوناني طب لرغونتیا ډېره زیاته ده. په سینوها کې یادونه شوې ده، په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یواله هغه پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړی دي. نو موړي وای چې افغانستان ته له یونان او هندستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقال شوې دي.
طبابت یونانی او د هندی طبابت په منځ کې مشابهت ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و، یا د اسکندر مقدونی په وخت کې کله چې د هغو سره بعضي طبابان راغلل، هغه هم دلته دود دلته خپره کړل، یعنی دغه ځای هم طبیبان راغلل. همدارنګه هندی طبابت چې دی هغه مغا افغانانو چې عملته زده کړی و، او بعضي هغه نه چې افغانستان ته مهاجر شول یا د افغانستان هلته ولاړل، څو سوه کاله مخکې دلته دود پیدا کرده. او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پښو درد، ټول همدغه ته مراجعه کوي او د دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخته زیاتوي چې دودیز طبابت ښه دی، مګر په دغه برخه کې باید زده کړې وشي او د یوې معتبرې مرجع له لورې ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولې خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، دا پوښتنه راته د کابل اوسیدونکي روح الله ساروان ځواب کړي.
دا چې کومه بوټنه جوړیږي دا طبیعي دی، او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه څه دي چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی جنبی اورز تر څنګه ګټې ډیره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي، او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي، د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډیره ګټوره ده، او خلک یعنی ډیر باوري دی پې چې ډیره ښه ده.
د کابل اوسیدونکو پیغله ارزو بیا وای چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي، چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغېز ولري، او همچنان مفیده به هم وقې سي، خو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یو معیار ورته ټاکل سي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبيبان هم ستاسو چې فقط یو هټۍ خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې راپېښ کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا دیرشو کلونو را په دې خوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
ټولو نه غټ کیفیت یادس ده چې کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو داغه مزاج داغه خواص او داغه تفیت شناختی وکي، یعنی پیژندول وکي. که چیرې هر گیا پیژندولی وکړه، هغه گیا په انسان کې وجود ماسره تمامېږي، او که چیرې د سره پیژندولی ونه کړه، نو داغه گیا چې داغه هیڅ نتیجه نه ورکي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي، او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه همدرد وایي
203 هاویا رقم گیانې په افغانستان کې صادرېږي، خو بدبختانه د دې نه ډېر کم مقدار بیا ځي خارج ته. نور د گیا نه فلسطین شته، نه ترتیب شته، او نه جوړول شته. که چې افغانستانه بیمنه سپید ځي، بیمنه سرخ ځي، شیرین بیا ورته وایي دا ځي، سورنجان ځي، مثال ته وه سپان ځي، بربوز ځي، بس اینجا ورته وایي څوک ورته اینګه وایي دا ځي د افغانستانه خارج ته.
د ښاغلي همدرد په وینا چې په یوناني طب کې کار کول ځانګړي جواز ته اړتیا لري، او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت سرنامه، بررسي قوانین او فارمسي تحصیلات علي، او د سالندوالۍ د دې ټولو یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټولو نه ارزیابي اخلي. ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختمه شله، د نه اوس کم سای که کامیاب هغه ته اسناد فارغت ورکوي، او که کم سای کام هغه چې وسرونه نور کار وکړه، هغه پیدا کړه بیا راشه دوم بار بیا امتحان تا که چیرې کار کوشي.
دی وایي چې اړوند ارګانونه باید د هغو کسانو مخنیوی وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه که چیرې مخنیوی ونه شي، نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یو ښه او غوره طبابت د رامنځته کېدو په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسوي. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګور لا وخت درشری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا